پښتانه باید سړی وایي چې زمونږ اکثره میان دي او پلرونه نلوستي دي. دوی د پلرتوب او د مورتوب هغه هنر یا زده نه دی، یا داسې پلرتوب او مورتوب نه دی کړی چې د دوی اولادونه دې ترې متاثر شي او یو غوره تاثر ترې واخلي. برعکس، مثلا پلار دغسې چلند کړی دی په کورنۍ کې چې دی بیخي د ټولې کورنۍ مشر ځان بولي. هغه که د ځینو ځایونو کې دی د مشري حق لري او که نه لري، خو دا حق یې ځان ته ورکړی دی. نو د ده نارینه اولادونه هم بیا همدغسې یو ذهنیت اخلي، فکر کوي چې زه خو نر یم، هلک یم، نو د زما خویندې چې دي، نجونې چې دي، نو دوی باید زما که په حق وي که په ناحقه د امر تابع واوسېږي او زما غوښتنې پر ځای کړي او هر روا او ناروا خبرې ته مې باید لبیک ووایي.
د کابل اوسیدونکی سیالي صوفي وایي په کور کې د ځوانانو ناسمه رویه د کورنۍ صمیمیت له منځه وړي.
یو خو دا ده چې دا د کورنۍ نظام ړنګوي دی سره، دا مینه کم خلوص کم اخلاص چې د ورور خور پلار مور مور او زوی تر منځ دا ړنګېږي. مونږ اکثرا د دې حالت شاهد یو چې کله بد چلندي یا بد اخلاقي په کور کې پیلېږي، هغه نورو بد بدلارو ته خلک سوقوي. لکه یا همدا ځواني چې کله کور کې بد خاصیت یا بد سلوک شروع کوي نو هغه بیرون ته انتقالېږي. یو ورځ کور کې جنجال کوي، سبا له په کوڅه کې جنجال کوي، بل سبا له په ښار کې جنجال کوي. نو همداسې یو جرمي ډول هم د دې نه جوړېدلی شي.
په کورونو کې د ځوانانو ناسمې رویې نورې بدې پایلې هم له ځان سره لري. د کابل اوسېدونکی بلال عمری د همداسې یوې پېښې کیسه راته کوي چې د یو بدخویه ځوان د چلند له کبله رامنځته شوی وه.
په کورونو کې د ځوانانو لخوا ډېر کله بده رویه کېږي. مثلا کله چې ځوان راځي په کور کې، ولې داسې شوی ده، ولې داسې نه ده شوی. او زه یو مثال درته وایم چې زموږ سیمه کې یو پېښه شوې وه چې یو ځوان راغلی و کور ته، خپل خور سره کوم خبره کته پورته شوې وه او خپل خور یې په تومانچه وشتلې وه او هغوی داسې دا خبره پټکه چې دغه وړه ماشوم یا وړه ورور یې په تبانچه باندې لوبه کړې او دا خورې وشتلې وه.
د میدان وردګو اوسیدونکي هیله مایار وایي هغه ځوانان چې په کور کې ناسم چلند کوي ډیر کله له دې امله نورو ته غصې کوي چې ولې یې د ده په خوښه څه نه دي کړي، خو دوی د نورو زړونو ته نه ګوري چې هغوی به څومره خفه شي.
په ما باندې لکه عادي مثال درکم، ښه خواړه به مې پخ کړي وو او دسترخوان په سر به چې ما کله دسترخوان را تیار کړلو او ډوډۍ به شروع کېده، نو ما به بېرته داسې یو بېرته داسې هغه درلوده چې ودرېږه دوی ما تشویق کړي چې ډېر زیات ښه خواړه دي پخ کړي که نه. ورور به مې چې او دا چیري مالګه پکې نشته، یا مثلا ولې غوړي ډېر دي، یا مثلا غوړي کم دي، یا مثلا ولې دا پخ کړي، ولې بل شی. نو زه به ډېر زیات د ناامیدۍ احساس مې کوم چې ګورم ما څومره په مینه تیار کړي، مګر تاسو ولې داسې کوئ.
ځینې ځوانان داسې هم وي چې له کوره بهر ډېر ښه چلند کوي، خو کله چې کور ته دننه شي یو د میره ویه بدله شي. دا چې ولې ځینې ځوانان داسې کوي منتشر شاهي علت راته وایي.
هر یو کور یو شهزاده لري که نه، نو هغه کور کې یو بل امپراتوري لري، هغه کور کې ځان سیسټمونه لري که نه، ټول مجبور داسې د هغه تابعدار اوسېږي. د باندې بیا موږ لپاره هغه شهزاده نه وي که نه، یا د باندې د خلکو لپاره دا لږ سیده دا شهزاده نه وي، هغلته نور شهزادګان هم وي، نو هغه مجبور هم وي که نه چې مثلا د باندې خپل اخلاق ښه کړي. یعنې خلق د خور او مور او رندار نه د سیدار خبرو منی، او کور کې دای نو بیا هر شی چې زه غواړی هغه کی د باندې موږ مثلا درکو چې مثلا نور خلق موږ نه درکی کنه، او موږ خپل احساسات کنټرولو. دا تجربه د کور کې موسی مقابل لوري د ملک درکی او کوشش وکړي چې دغه احساسات پر کنټرول کی.
ایمل خمر وایي دا د پرځای چې ځوانان د ناسم چلند لاره په کورنۍ حکومت وکړي، دا خدا چې د کورنۍ لغړو سره خیاړي کی جوړی کړي.
ښه خبره ده چې دوی دا درک کړي چې خویندې یا د کورنۍ نور ښځینه غړي یا حتی نور نارینه غړي بهترین دوستان د انسان کېدلی شي، بهترین ملګري د انسان کېدلی شي، او کله دوی سره موږ ښه وخت ولرو او وخت په وخت نظرونه ورسره شریکو، مشورې ورسره وکړو، خبرو ته غوږ ونیسو، نو بیخي لویه ګټه به مو کړې وي.
د هیلې معیار په نظر د کورنۍ مشران باید د کور دننه داسې فضا رامنځته کړي چې ځوانان هم ښه چلند ترې زده کړي.
زه باید ویم چې د یوې کورنۍ مشران باید څه وکړي که نه. البته زه ټولو مشرانو ته احترام لرم، خو زه غواړم من حیث د یوې کوچنۍ لورې یا کوچنۍ خور زه دوی ته دا مشوره وکړم چې یعنی د غصې نه د کار نه اخلي. صحیح ده چې اولاد لکه سړی چې ماشوم یې نه پوهېږي غلطیانې کېږي، اشتباهات کیږي په هر برخه کې مګم هغه باید کینول شي ایسه خبرې وکړل شي چې تا ولې دا اشتباه وکړه کنه څه لامل شو چې تا دا کار وکړو نه چې هغه ووهل شي وهل د حل لاره نه ده یا څوک غندل یا هغه تحقیرول دا د حل لاره نه ده بلکې هغه نورم خدای کیږي په دې کې مګر کې یو څوک کینول شي کنه عادي سم صحیح نارملی خبرې ورسره شي هغه کوي شي چې ډېر ښه خپل مشکل وړاندې کړي تر څو په راتلونکي کې بیا سې کارونه کړي
ولی یو شمیر ځوانان په کورنیو کې ناسم چلند کوي او ځوانان څنګه کولای شي له دې حالت ځان راوباسي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له افغان ارواپو ضیاءالحق شام سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
استاد ستاسو په نظر د دې لتونه څه دي چې ځوانان په کور کې ناسم چلند کوي؟
موږ اوس داسې انسانان سره مخ یو ټولنیز قلبونه ورته همدا شان ورکوي ټولنه ورته ورخیږي چې ته باید احساساتي اوسې د ټولو ټولو سره سره په بدن کې د ده هغه پخوانی ویشه که ومنو احساس او عقل احساسات ډېر زیات وي او سنجش ډېر کم وي د داسې یو کس نه چې دغه رقم ته جوړ شوی دی چې سنجش ډېر کم دی او احساسات ډېر زیات دي د یو سنجیده چلند هیله کول ډېر معقول نه دي په داسې شرایطو کې. زه په دو کې اوس سوال د دې کورنۍ مدیران کورنۍ اصلي تاثیر کوونکي چې په دې کورنۍ باندې څوک دي پلار او مور هغوی مقصر بولم چې دوی د کورنۍ فرهنګ او جوړښت نشي بدلولی او دا باید بدل شي چې د هغو سره عیار شي انساني ارزښتونو سره ورسره هاخوا ته زمونږ تربیتي او ښوونیز سیستمونه چې دي هم یو چا ته دا القا نشي کولی یا تر اوسه پورې نه دي کړي چې زه باید ځان څنګه کنټرول کړم ورسره د خپل د احساساتو د مهارولو لپاره هم ځینې شیان په دې تعلیم او تربیه کې ورته انتقال شي. هزدیک خلاصه کوم داسې وایم چې د دې خلکو په بدن کې باید له هر لارې نه چې کېږي د دې په وجود کې باید عقل ډېر شي تر احساساتو دا څنګه کېدلی شي اول دا خپله باید په دې خبره باندې پوه شي چې خداګاهي یا ځان پوهاوي هغه بحث دی چې ته خپله په ځان باندې نه پوهېږي موږ ټول دغسې یو له رواني اړخه نورمال خلک نه یو غیر نورمال خلک یو دا رڼه کېږي داسې بله دا ده چې د کورنۍ جوړښت داسې عیار شي چې له دې وروسته بیا داسې نه شي کنه دغه د ته همکار نه شوی اوس هم خیر دی مثلا دا مثلا هم زه وګڼی چې دغه احساسات چې دغلته دي د کنټرول وړ نه و دا ځل نور یا هم دا سړی د بل ځل لپاره احساسات کنټرول شي باید خو دا سړی خو بیا په قاربونو کې داسې ټولنې راوړي دغه ثابت پاتې شوي دی همداسې خو دا خو همغه سړی دی بېرته کنه بیا دې نه کېږي دغه شی بیا د بدلون لپاره زمینه نشته ده تربیتي او تعلیمي زمینه ورته نشته ده بیا په کوچنیوالي کې چې کوم شیان تلقین شوي دي او تعداب جوړ شوی دی زموږ د کرکټر او شخصیت هماغه ډېر مشکل درلود هغه ډېر خشین و زیګ و احتمالا په یو معنا باندې ډېر غیر انساني و او دای سماره د چنن ګورو سره په ځوانۍ کې د شرایطو کې ډیر توقع نه کیږي چې د سړی په راحت سره موږ شو په آسان سره وشو کولی بدل کو زمینه باید بدل شي ټول د خبر رټولې کې پدې چې نسل او د نسل په پیلنۍ او کرونو باندې باید ډیر کار او ډیر تمرکز وشي بیا که وغواړم یو هغه کومه یو سپارښتنه وکړم چې څوک ځان کنټرول کړي هغه رواني لارښوونه دی چې بدی وس کیو او سره دی وکیو خبرې دی ونی کیو یوازې د کینې سوشي بیت کې ساتي او د لارښوونه روان پونیز بحثونه کې شته
ویل کیږي هغه ځوانان په کور کې ناسم چلند کوي چې دوی غوښتنې لري او غواړي فوراً ومنل شي خو څنګه کېدی شي بیل تو تریخوالی د کوم څه چې غواړي یا کوم کارونه چې باید وشي هغه مطرح کی او د کورنۍ غړي مرسته ورسره وکي هغه وشي
د حکومیت مسله زمونږ په ټولنه کې مهمه ده او کنه له علمي اړخه ډیره نه ده ډیره اساس نه ده د ډیر سیاسي مسله ده په دې معنی چې د قدرت لوبه پکې کیږي یعنی تاسو باید خپل زور معلوم کړئ تاسو باید یو څه کسان ولرئ تاسو تابع وي تاسو امر لاندې وي تجربه شوی قاعده ده چې کورنۍ معقوله کورنۍ وي حکومیت ته اړتیا نشته د دې هغه له مخې د دې فورم له مخې زمون کورنۍ غیر معقول کورنۍ دي زمون جوړښتونه غیر معقول جوړښتونه دي د دې اړتیا پیدا کېږي چې باید تریخ اوسه د دې اړتیا پیدا کېږي چې باید کنځلو په فکر کې اوسه پر هات سره دی په اسانه سره دی څوک خبر نه پويږي مشکل نه حل کیږي له بنیاد دغه جوړښت غلط دی اوس ځکه هغه توقع چې مونږ ترې لرو له بنیاد په دې جوړښت کې مېسته نه راځي لاسته نه راځي بیا هم کسر یو غوړي چې مثلا وایي چې څنګه ورته د حل لارې وړاندې کوو اوله مثلا زده کړه د ټولې نړۍ د ډېر لویو ستونزو اساسی د حل لاری یا پس دګړه کې خلاصه کېږي یا په اخلاق کې یا په یو څه باندې څوک نه پويږي ستونزه منځ ته راځي یا پويږي نه تر سره کوي چې دا اخلاقي مسله ده ارزښتیزه مسله ده چې هغه د باید پوهم کیو یو اخر خبر مده کوم چې مثلا دیو ماشوم لپاره کوم یو خبره کوو کومه کې کین ور سره دوړ لسنی ونی سو موږ سره هم قدیسو خبرې وکړو د تر ټولو ډیره معقوله ده د هغه عقلانیت دی ود لپاره تر دې چې د پورته نه ورته خبرې وکړو دا فورم تاسو راوخل ټولو برخو ته ویسی زمونږ ځوانان سره د پورته نه خبرې کیږي دوی د پورته نه خبرې کوي خلکو سره درس هم داس شوی دی خو انکه د پورته نه خبرې کوي او علم تولی تقسیم شوی دی نه ارزي پتنګ نه راغله ټولته یو څه کسان دي چې باید زده کړو کی یو څه کسان دي چې باید پورته کړي یو څه کسان دي چې مثلا باید حکم وکړي چې موږ وشو کولای یو ښه معقول ژوند ولرو. ډېرو بنسټیزو مسایلو پر اړوند کېږو چې هغه اوږد مهاله پروګرامونه دي. لنډمهاله هم د مغ نه راواخلو باید اوس لږ تر لږه مطالعه وکړو، لږ تر لږه د بل چا حیثیت وپېژنو، د بل چا عزت ته فکر وکړو، لکه خپل ځان ته چې فکر کوو، نورو ته فکر وکړو، خو خپل حقوق وپېژنو، خپل حد وپېژنو. د پېژندلو چې د زده کړې برخه ده اخلاقي موارد ته راشو، هماغه باندې عمل وکړو، نور ته ونه وایو هسې نور باندې فشار رانه ولو، سنجیده ځوند د ځان لپاره چې توان نه غواړو د بل لپاره ونه غواړو، دا ټول سره معنا کېږي. نو
دې سره د تاندې څنګه خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو، د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب سره د حج مراسمو کې د مشکلاتو په اړه دغه راز بسومره ملا امامان په افغانستان کې تنخواه اخلي او دغه راز دغوی د هرې جمعې د موعظې اجنډا څنګه وي او څنګه ترتیب کیږي، په دې اړه بحث کوو. ډیره مننه جناب منیب صاحب. اول پلان ډول راته وایاست چې سکل څومره افغان حجان د حج د مراسمو لپاره تللي؟
سخ کالی دیر زره حجان تللی دی لحج دی فریضه دی ادا کولو په نیت باندې.
یو شکایت پورته سوی په یو ډول سره چې هلته خدمات شو، کاغه د خوړو په برخه کې وو، کاغه د دغوی د اوسیدو په اړه وو، کاغه د درملو په اړه وو، کاغه د ترانسپورت او دغه راز د معلومینو د کموالی په اړه. په دې اړه ځینې شکایتونه پورته سوی دی. حجان هم له مختلفو رسنیو سره تلغې جن تماسونه نیولې دی، وایي چې موږ سره ډیر مشکلات درلود. دا تاسو منئ؟
د حج فریضه لکه څنګه چې د نورو عبادتونو په نسبت په خپل نیت کې هم تفاوت ډیر قوي موجود ده، چې نورو عبادتونو په نیت کې دا نه ویل کېږي خدای ته ماته اسانه کې. حج د ادا کولو په فریضه کې او د عمرې د ادا کولو په مناسکو کې په نیت کې دا ویل کېږي خدای ته مونږ ته اسانه کې. د دې معنی دا ده چې دا یو بدني سخت عبادت ده او مانوي سقالت هم له خپل ځان سره لري. حج بدون له مشکل نه فکر کوم له خپل ټولو سہولتونو سره چې ما یاوي حج خپل مشکلات لري، اما د سخته له حج د ډیرو خرونو په نسبت باندې ډیری نواوري پکې وي. سکالی د حجاجو انتقال پروسه دی اول ځل لپاره په 25 ورځو کې تطبیق شو.
یو دا اړخ ده چې موږ وایو چې په شرعي لحاظ هم د حج د مراسمو تر سره کول په سختي لري واقع لري. یو دا ده چې د مسؤلیت په اساس د مشکلاتو حلول دي او مشکلاتو ته لستونی بډوهل دي او کوشش ده چې بعد حجاج ته مشکلات نه وي. له دې اړخه
ما اول چې سکالی ډیر نواوري وي، خدمات د تیر کال په نسبت باندې باج خدمات ډیر بهتر وو او هر کال مون کوشش کوو دی بل کال په نسبت باندې مون خدمات بهتر وي. سکالی دی صحیح به سی ته د مون د وزارت اوقاف به سی ته ناظمین او ته دلته ورکشاپونه ورکړل شوی دی چې په خوا کې دا کار نه دی شوی.
ټول څومره ناظمین او معلمین وو چې تاسو سکالی استولیو؟
شپږ سوه اتیا نفر د مون ناظمین وو، په دې کې د دوه اتیا په شاوخوا کې مفتیان وو او درې سوه پنځوسو په تعداد کې آزادي بیسی وو چې په دې کې صحیح بیسه هم شامل ده.
نو آیا دوی به وکولی سي توانېدلې دي چې ډېر زرو حاجانو ته خدمات وړاندې کړي اډول چې لازمه ده؟
بله، دوی توانېدلې دي او سکالی پروسه ډېره موفقه پای ته ورسېدله.
په تېرو کلونو کې هم دغه د بیسی تعداد هم دومره وو که زیات وو که له دې نه کم؟
په تیرو کلونو کې 2500 نفر آزادي بیسي وو. د تیر کال نه را په دی خو دغه آزادي بیسي 2500 ته زیات شوی دی. د دې لپاره چې په ښه توګه باندې خدماتو ته رسیدګي وکړای شي، همدار سخت کالي د لومړي ځل لپاره 14,800 آجانو ته، یعنی 14,000 آجانو ته په مینا کې دو منزله چپرکټونه ورکړل شوی وو. دا کله هم په تیرو 13 کلونو کې موږ د دغو خدماتو شاهد نه یو پاتې شوی ده.
ولی په عین حال کې په ټولنیزو سایتونو کې دا عکسونه هم خپاره شول چې ګوندي تر فرشتي خیمه لاندې هم افغان حاجیان ناستو.
نه
دا عکسونه خبره سو
دا عکسونه بخبره سی وی اما دا عکسونه که تاسو تطبیق کئ دا هغه افغانان دي چې په غیر قانوني ډول باندې الته میشته دي په سعودي کې ژوند کوي په غیر قانوني ډول حج ته راځي دغه لپاره خیمه او جایونه نه وی او دغه عکسونه په همدغه ډول باندې مخرب خلک هغه څوک چې د افغانستان د حکومت مخالفین دي هغه څوک چې د حج د پروسې مخالفین دي هغه مافیاوي ډلې چې غواړي حج په یو تجارتي پروسه باندې د مذهبي پروسې نه بدل کړي هغوی کوشش کوي تبلیغات وکړي اما جدي افغانستان په اکثریت لحاظ سره د پروسې او د خدماتونه راځي دی الحمدلله
د حج مراسم لپاره څه مصارف لاجن اخیستل کېدل سږ کال هغه ډېرو د نورو کلونو په پرتله ولې
دا درسته ده سږ کال یې $80 ټیکټ د حاجیانو قیمت څه وی وو د سبند ریل قیمت څه وی وو $100 هغه خدمات ثابته دي سعودي چې دي چې هغه د وکلای موحد او د مینا خدمات دي ترانسپورت دا او دا ټول سږ کال یې قیمتونه د سعودي ثابت خدمات لوړ سوي وو که مونږ همدغه خدمات چې اضافي پیسې ور باندې راغلې وای نو باید حج مونږ سږ کال په 2350 باندې عرضه کړی وای خو مونږ کوشش وکړو په نورو برخو کې مو مصارف راکم کړل $150 سږ کال د تیر کال په نسبت باندې قیمت وو
منیب صاحب د مرګ ژوبلې پیښې مو هم درلودې د حجاجو د افغان حجاجو
خوشبختانه وای مسخ خالی یوازنی هغه کال وو چې موږ مرګ او جوبلی واقعیت د جوبل واقعیت نه لرو د مرګ واقعیت د ټولو کلونو په نسبت باندې کم لرو هر کال نورمال مرګونه په حج کې تر 28-15 پورې وي سکالی سوارلس نورمال عادی مرګونه دي خدایي مرګونه دي او یو مرګ هم دي ترافیکی حادثه په وجه باندې په 15 نفر مړه دي په 15 کسانو کې درې دي مخوند دي او نور مرونه دي
منیب صاحب راځي د حج لمراسم خراسو د مولا امامانو مسلې ته او د خطبه پاړه او د جمعتون موضوع ته څومره مولا امامان په مجموع کې د حج وقف او وزارت څخه د افغانستان په ساتنه ماشخلي
په افغانستان کې اټکلن چې کومه ایسایه تنظیم شوی ده دقیقه نه ده یو لک شل زره مساجد دي په یو لک شل زره مساجدو کې تر اوسه پورې مونږ کوشش کړی 50,000 شاوخوا ډیټا مونږ تنظیم کړی ده په دې کې د وزارت ارشاد جوخاف سره همیشه 3,500 شاوخوا مساجد رسمي پاتې شوی دي اما دغه تعداد د ملي وحدت په حکومت کې ضربسته اضافه ورکړل شو په دې تیرو څلورو کلونو کې او سکالې په وسط دی کال کې زر نور بسونه جرات ماب جمهور رئیس دی چاند جو خوف وزارت ته ورکړل چې په دې سره دغه تعداد 5,500 ته لوړیږي
یعنی 5,500 مولا امامان تاسو نه ما شخلی دی مستی
بلی
د دوی د جمعه تر ډیر زینه جامع جمعتون دی د جمعه خطبه موضوع څنګه د آیا اجنډا ټول ته تاسو ورکوي
کوم مسجدونه چې په مونږ پورې مربوط دي او له مونږ سره رسمیت لري بلې هو هغه ته په مرکز او ولایاتو کې مونږ خطبه تنظیمو د مونږ د خطبو د تنظیم مدیریت چې د مساجدو د ریاست لاندې کار کوي هغه هر اونۍ ورته تنظیموي او توجیه کوي او بیا موضوع ورته ورکوي په هغه باندې مولوی صاحبان بیا بحث کوي
ولې شکایت ده چې حتی په کابل ښار کې هم په ځینو جماعتونو کې مولا امامان په ځینو مواردو کې د حکومت په ضد او حتی د نظام په ضد څرګندونه کوي دا تاسو منئ که منئ ولې اقدام در سوی
ګورې د مونږ مولا امامان او یا افغانستان د حکومت په دفاع کې تر اوسه پورې ډیر شهادتونه ورکړي دي 19 نفر علما په ننګرهار کې د روژې نه تر اوسه پورې د مونږ امامان په شهادتونو باندې رسیدلي دي د کندهار دوه دی جو خاف او رئیس صاحبان دی پروان د رئیس شورا علما او د ته ورته ډیر واقعیات موږ لرو چې د موږ علما او د خپل سر او د وینې په بای باندې د نظام نه دفاع کړی ده ترسته د یو نظام د یو حکومت ده د حکومت په خلاف باندې یو انتقادي نظر په کوم ځای کې د یو عالم لخوانه ویل شوی زه فکر کوم دا به د قانون خلاف کار نه وي
یو دا چې مثلا ویل سي چې حکومت کې فساد ده او دا حکومت کې داسې ده او صحیح کار نه کوي یو دا ولی یو د نظام په وړاندې چې خبرې کوي چې دا نظام بغیر اسلامي نظام ده او دا نظام ظالم نظام ده او دا نظام بد بدل سي ده ترمنځ فرق ده
د ولس په ټولو قشرونو کې داسې خلک موجود دي چې هغوی د افغانستان د نظام په خلاف باندې وسلواله مبارزه کوي کېدلې شي وته بخا د علما او هم دی غوي هم نواوي مګر دی غوي په خلاف باندې ملي امنیت خپل فعالیتونه لري په تیرو وختونو کې مونږ دی یو دوه پیخو شاید پات سوی وشوی
نه یو خدغه دوه پیخ دي شغه د کابل پانتونو یو دغه چې آیا تروسه پورې کوم ملایمام په دې اتهام یا په دې موضوع باندې چې ضد نظام خبرې کړي په وړاندې اقدام سوی
نه خیر د څه شي مطلق نه غوي د نظام په ضد عمل کړی موږ شاید نه یو پات
بیا فکر نه کوي چې هغه نظارت چې لازم ده غن کیږي
د مولوی صاحبانو نظریات د نظام په حمایت کې ډیر زیات قوی دي اوی د نظام په حمایت کې شپه ورځ اخته دي مخزرګونو علما د امام اعظم رحمت الله تعالی علیه په سمپوزیم کې راټول سوال او دا سمپوزیم د نظام له خوا نه جوړ شوی او د دې کامل حمایت وسوله
نو یو موضوع بل هغه چې تاسو ول چې اجنډا تاسو دوی ته د بحثونو ورکوي د موضوع ورکوي د هر جمعې د خطبه د سر رقم ویشل کېږي دغه موضوع دومره یانس 15000 جمعتونو ته
ویلایتونو ته خدا ایمیل کیږي د رئیس صاحبانو ایمیل ته دی غوی لاري بیا توجه کیږي په خپل خپل ویلایتونو کې
ډاډه یاس چې ورسیږي ټول ورموته
bale bale رسیږي او په مرکز کې مونږ مدیران دی نواحي ولرو هر سه شنبه غوی سره راټولېږي خطبه وړي او نورمال ډول هر مدیر په خپل ناحیه کې خپل خطبه توجه کوي
یو انتقاد دا دی چې په جمعتونو کې د موعظو او د خطبو په محل دینی علما په تیر هغه جمعتونو چې غتا سره سب دي حتی په کابل ښار کې د سولې په موضوع کې خلک نه تشویقي یا په دغه برخه کې خپل مسولیت نه ترسره کوي دا موضوع څنګه ده
زه دا کاملا ردوم د مونږ خطبه او امامان خو همیشه د سولې نه قرباني شوی دي مونږ ټول وختونو کې د جنگ په نسبت باندې صلح ته ترجیح ورکو صلح د مونږ یو ملي ارمان ده هغه صلح چې افغانستان ته عزت وربخي خپلواکي وربخي استقلال وربخي قوت وربخي او یو ثبات ورکي اما هغه صلح چې هغه د استخباراتي بازویو په معنا باندې د هغه صلح مخالف هر افغان د موږ هم یو
ډیر مننه منیب صاحب
خوشاله اوس
تلشکرګاشر او جنونور
ورطالب په کونړ نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
وای د ننګرهار د امیر وختي ریاست مسولین وای
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګ کوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز